السلام علیکم نوریاس نوری اند از رادیو دی خبرونه ته مو هر کلی کوم مخله دې چې دې خبرونه دې مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات خبرونه کو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي. دغه شورا په خپلې ویبپاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی و. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډېرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپایي ټولنې ویاند نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي لکه را سلام مشورو وروسته سکل اروپایي ټولنې هوډ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواک څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بین چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی ماموریت هم تمدید شو. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصولو کې ورسره منلی چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواده په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. رویترز خبری آژانس نن دوشنبه د دې وزارت د یوې ویاندې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت ویاندې زیاته کړې د افغانستان واکمنانو ورته ویلي که دوی د هغو افغانانو چې جرمني یې ډیپورټ کوي هویت تشخیص کړي اخراج سره موافق دي. د هغې په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکي خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنټ ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو لومړنی اروپایي هیواد دی چې په تېره جولای میاشت کې د طالبانو دوو قونسلي کارکوونکو ته اعتبار لیکونه ورکړل. ټاکل شوی چې د حماس اسرائیل او متحدو ایالتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د مصر نننۍ خبرې چې فرانس پرس آژانس غیر مستقیمې بللي ماښام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د اوومې د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ له مراکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې دو کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیلو د امریکا د ولسمشر هغې طرحې ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ده. په دې طرحه کې راغلي چې حماس به پاتې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي تر څو یرغمل شوي کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. ښاغلي روبیو دا هم ویلي چې د جګړې دواړو خواوو د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوي پلان سره موافقه کړې ده. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي. البته د ویب پاڼې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کېږي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وروستیو اورښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د لغمان یو اوسېدونکی
زموږ په کورونه راورسېدل چې سخت تاوانونه راورسېدل خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه څوک راغلي دي.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي او د هېواد ته نوي ستانه شوي کډوال وایي د سرپنا د نشتوالي تر څنګ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره هم لاس ګرېوان دي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوي دي. موږ سرپنا نه لرو چې ژمی را روان دي او یخني ده.
یو شمېر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
جرمنی ته معرفي
شوی یو هغه جرمنی دی ویزه
په تمایم. در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه راځو د خبرونو لومړی موضوع. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کوي. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استاذ ولی هم د دغه پریکړه لیک هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دا د څلورو کلونو د نستړی کېدونکو هڅو چې مدني ټولنې د بشري حقونو فعالانو او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو شمېر غړو مخته وړي وي د کار او هڅو نتیجه ده چې په افغانستان کې د افغانستان وګړو لپاره عدالت تامین شي. نوربل اسدالله لودی نوارو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یو اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې له مخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقونو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت مادې لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګري، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقونو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوالې محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار آسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه حکم هرکلی هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللي. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستیو ورښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. لغمان، کابل او کاپیسا هغه درې ولایتونه دي چې تر نورو ډیر خلک کې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت په خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې چارواکو ویلي چې په دې ورښتونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی، خو د خلکو کورونه نړولي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې ده. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي تر اوسه ورسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې. نورحال په دې رپورټ کې
د کابل او لغمان یو شمېر اوسیدونکو وایي تیر شپه د سخت اورښتونو له امله ورته مالی زیانونه رسیدلي. دوی وایي سخت اورښت او وروسته سیلابونو د دوی کورونه زیانمن کړي او د غرازي فصلونه هم بل ویجاړ کړي. د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا پرون ورځ چې دا باران او توپان راغلی و بیخي ډېر زیات و. زموږ په کورونه راوغورځېدل چې سخت تاوان راورسېدل، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه څوک راغلي دي نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې دی په ډاګه پراته و، بیخي سرپنا نه لرو، کوټې مو غورځېدلې دي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي ګلاغا وویل سخت اورښتونو د دوی کور هم ونړاوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې ګلې او اورښتونو د خلکو د انګورو باغونه او کروندې هم ویجاړې کړي.
ډېر بارانونه وورېدل او سیلابونه هم را دغه کړل، را مخته کړل او خلکو ته ډېر تاوانونه ورسول. ټول سرکونه کورونه خامک کورونه بازه چپه کړل او خلکو ته د مالی د خوا ډېر تاوان ورسوي. زموږ کور هم دغلته را چپه سو، خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی، خوش سوی، خو مالی تاوان ډېر راته راورسوي.
که څوم د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه د اکتوبر په څلورمه په یو غږیز بیان کې چې د دې ادارې په یکس پاڼه خپور شوی ویلي، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړي ډول لغمان، کابل او کاپیسا کې ګلۍ اورښتونه او سیلابونه لږ تر لږه و سوه یو ویشت کورنۍ زیانمنې کړي. نوموړي دا هم ویلي چې د دغه اورښتونو په پایله کې له زرو جریبو زیاته کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او بغلرونکو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي. دغه طالب چارواکي د دغه سیلابونو له امله د ځینو سړکونو د خرابېدو خبر هم ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ټرانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د سختې ګلې او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړي. دغه ریاست په خبرتیا کې چې پرون یې خپره کړي ویلي، د اکتوبر په شپږمه او اوومه به په ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، بدخشان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، میدان وردګ، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. په خبرتیا کې په یو شمېر سیمو کې د اورښت اندازه له 10 تر 25 میلی متر پورې اټکل شوی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. یو شمېر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان او افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. یو شمېر دغو کورنیو ازادي راډیو ته وویل شاوخوا درې کاله په پاکستان کې جرمني ته د تګ په انتظار تیر کړل او دغه هیواد ته د تګ د بهیر ځینې چارې هم بشپړې شوې وې، خو د پاکستان د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدیدېدو له امله دوی بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال په دې رپورټ کې
ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی دای چی وای لخپلش پارس کسیسی کورنۍ سره درې کاله د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جرمنی ته د تک په تمه تیر کړل، خو په خبره دای او کورنۍ کبو یو میسمخ کې بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. خغلی سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مخته تللی و.
خپل ټول قانوني بهیر بشپړ کړی او د 2015 کال په لومړیو کې د جرمني د حکومت لخوا مو کورنۍ سره تماس هم بنیول شو چې استاسو کیسونه ومنل شول. د تایید اسناد مو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر کې هم شته، خو موږ یې ریپورت کړو او دلته په ډېر نامن حالت او هر شی په خطر کې یو، ځکه یو ځل مخکې هم پیژندل شوی یو. د جرمنی په خانی حکومت مخمنل یو، خو وسنه حکومت یې موږ نه مني. زموږ غوښتنه دا ده چې یادی موږ جرمنی ته انتقال کړي، یادی ملګرو ملتونو ته رد ځواب ورکړي چې حد اقل هغوی موږ نورو هیوادونو ته وروپیژني.
دغه شان له پاکستانه افغانستان ته استل سوی جرمنی هیواد ته بل افغان کیس لرونکی نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي، وایي چې د ده او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لامنیتي ګواښونو سره مخ دی.
وایي مې چې کوم شي میډیکل هم شم کول انټرویو مره ګرفم چې بل اخره عجیب تقریبا 3 سال سپری کړی
میډیکل او انټرویو هر څه مشي ویلي، خو په پاکستان کې لدري درې نیمه کلونو انتظار سره سره مو ویزې تمدید نه کړی. ورسره پولیسو جبران ونیولو رپورټ کړو. په داسې حال کې چې مقتل ته حد څه پلورلی، اوس دلته افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکېچن ژوند لرو. نه چیرې وتلی شو چې څوک مو خونه نیسي، نه کار کولی شو، ژوند مو په خطر کې دی. ماشومان مو له زده کړو هر څه پاتې دي. د جرمني حکومت دې زموږ برخلیک روښانه کړي.
دوی وایي د جرمني کیس لرونکي له څلوېښتو ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې دېره او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې څلوېښت کیس لرونکو کورنیو له ډلې حدیثې رحیم زئی ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او افغانستان ته وشړل سو. دا ادا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتي وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو.
جرمنی ته معرفي شوی یم او د جرمنی د ویزې په تمه یم. موږ د جرمنی حکومت څخه غواړو چې موږ انتقال پروسه سری کړي او موږ هم جرمنی ته انتقال کړي. موږ له ډېر محرومیت او مظلومیت سره مخ یو. په نامعلومه دلیل زموږ کیس ځنډېدلی دی. کیس هم قبول کړی ده. د دې بدبختۍ نه موږ ته نجات را کے خلاص کے معلول بچے میرے نہ شم قبل رسیدگی وہ کم
د افغانان وای چې دوی خپل او یای د کورنۍ غړو په تیر جمهوریت نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړای او اوس یې افغانستان کې ژوند لګوخون سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګا فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې دي ترڅو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سوې وې افغانستان ته واستول شول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمېر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل شوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی ترڅو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د یادونې نه چې د جرمني حکومت له اسلام آباد په تر ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 14مه د افغانانو یوه 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پیل کې یوه 24 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله. خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر د طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یکشنبه د اکتوبر په 5مه د جرمني بیلډ ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو ترڅو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي.
په همدې موضوع کې به هم تم کې یو راپور کې مو واورېدل چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له طالبانو سره په کابل کې د هغو افغانانو د افغانستان ته د بیرته استولو په اړه خبرې کړې دي چې په جرمني کې جرمونه ترسره کړي دي. د جرمني کورنیو چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. نور جزئیات به له صفي الله ستانګ واورو.
د جرمني د کورونې چارو وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو په سر له طالبانو سره مستقیمي خبري کوي. الکساندر دوبرین د یک شنبه پر ورځ د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبري کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورونا چارو وزارت تایید کړي چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبري کړي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای د یاد وزارت یوې ویان په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیره چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړی چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره شي. هغې دا خبرې تخنیکي بللې دي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو لبیا واکمنې دور وروسته لږ تر لږه دوه واره لسګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن و وایستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولېګل. جرمني په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې 13 جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګرۍ کې کار وکړي. د جرمني د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس تیره جمعه وضاحت ورکړ چې دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي څو په جرمني کې د محکوم شوو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس طالبانو استازي جرمني ته رسیدلي او خپل کارونه یې له تېرې دوشنبې پیل کړي. د دغه اقدام په خبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګری ډیپلوماټانو تیرونی ډلېزه استعفا وکړه او د قونسلګری دروازه یې وتړله. جرمني د شاوخوا څلور نیم لکو افغانانو کوربه ده، په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د جرمني تابعیت یې اخیسته، خو لوی برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالې او دایمي استوګنې لپاره منل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټټ وایي چې په ښارونو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوستی دی. د ادارې تېر ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ډېری افغان راستنېدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال د هم وایي چې که څه هم دوی په پلازمېنه کې میشت شوي، خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ښاري چارو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې د راستنېدونکو د مخ په زیاتېدونکو ښاري نفوس د مدیریت لپاره له پلان پرته به د کورونو کمښت په خدماتو فشار او بیکاري کولی شي لوی ناورین رامنځته کړي.
له ایران نه راستنه شوې امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلونو استوګنې وروسته تیره میاشت هیواد ته راستنه او اوس مهال له خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې نن دوشنبه د اکتوبر 6 ازادي راډیو ته وویل په ایران کې ژوند ښه درلود، خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپناه د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ 15 کاله په ایران کې وو، هلته مو ښه امکانات درلودل، اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه، خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپله د سرطان ناروغي لرم، اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندویه ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي.
د راستنو شویو ترڅنګ په کور دننه طبیعي آفتونه په ځانګړي ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړي او دوی بیکوره کړي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي نیک محمد چې د تیر اګست په 1 د شوې زلزلې له امله کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو له امله هم ګڼ کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو له امله خپلې سیمې کابل ته بې ځایه شوی ازادي راډیو ته وویل نړیواله ورسته. ملګرو ملتونو تازه په دیړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ کیږي. دغه سازمان ویلي چې له 60% ډیر کورنۍ بې ځایه شوي ښارونو ته پناه وړي او په سیمه ییزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې ښارونو ته د خلکو مخه کول د ښاري ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله ښارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د کډوالۍ او بې ځای شوي د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بېلابېلو آفتونو له امله بې ځای شوي کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. له ډلې عبدالرازق غدی له ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
سرپناه د نه موجودیت په ګډون لوږه، بیکاري او له لومړنیو خدمتونو محرومیت د بې ځایه شوي کورنیو بنسټیزې ستونزې دي. دوی لنډمهال او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجلې سرپناوې برابرې شي، نقدي مرستې ورسره وشي، دغه راز باید ورته روغتیایي اسانتیاوې برابرې شي. د دې ترڅنګ باید خپلو سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمینه سازي وشي. د دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. دغه راز باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپلو سیمو کې کار پیدا شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هبیتات خبرداری ورکړی چې اوس مهال د رستنیدونکو لویه برخه په ښارونو کې میشت کیږي او دې کار په عامه خدمتونو او ښاري زیربناو فشار ډیر کړی. دغه سازمان پرون یکشنبه د اکتوبر 15 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکي افغانان خپل هیواد ته له ننوتلو وروسته ښاري سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د ثور په میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکارۍ او ښاري کیدو له لوړې کچې سره مخ دی، داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي وو تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه د پام وړ وده د ښارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
د خوست د باکولس ولې اوسیدونکي د دې سیمې د زیتونو د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی وایي په سیمه کې د زیتونو پریمانه طبیعي ونې شته، خو دا چې شندې دي نو دوی ته ګټه نه رسیږي. بل ورته د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دا اړتیا یې اړوند وزارت سره شریکه کړې او د هغوی مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه هم پیل کړې ده. نور حال دې ازادي رادیو دې مشال څنګه دې خبريال نجيب الله الخيل پر رپورټ کوي.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونې لري، خو دا چې پیوند نه دي نو غیر مسمیر پاتې شوي او له سیوري پرته ورڅخه نور کار نه شي اخیستلای. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل نه دي، خو تر اوسه نه سیموالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسساتو ورته پام کړی. د یاد سیم یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابا کرخیل مشال رادیو ته ویل:
دا غورو کې دا څومره خزا زیتون ونی چې دی، دا اپل دی، دپل دی، ام تر صبرای پر دی، نو دا سی ونی ستر غلانګ پر دا خود تور دی زیتون ونی دا تر پلوخیل پر دا کچې ته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولاس د حکومت لوی غاټه وي. نو حکومت نو غوښتنه دا چې د دې پوره مونته مؤسسه ورولګي او د خپل په دا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتونو ونه پوخلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکو حبیب الله وویل:
د زیتون هڅه بدونه شي دا ډیر ښه حاصل ورکي، ځکه موږ ډیر خوان لرو د زیتون لرو به زیات دی، کله بدونه شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وهل شوي، خو د باکو اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل:
عموم کې ځنګلونه هم یو ډېره مخنیوی شوی دی، ځکه چې د کومې صحې ستاسو کسې دوالداره کنته نه وي، دا د څو کلو کېږي چې د موسی پوری طرف نه، کلی طرف نه، حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګل. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غرایزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري، خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملې د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل:
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو، د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د ساغه باز صحو کې نتیجه ورکړه، مو له وزارت سره موضوع شریک کړ، وزارت هدایت مو ته دا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوی، یو کار چې کیږي باید یو تحقیق وشي، له تحقیق وروسته که بیا مصرف وشي مصرف هم کوجی نه. نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده، که مو ته مثبت نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ شي، نو دې ته بالکل مو پروګرام رو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوز د سبری او زازی میدان او باک ولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونې دي او د کتونکو په وینا که چیرې پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ما پښتنه له ډاکټر صاحب نه ده شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ماته وایي ټول عمر یې خوره. زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پریه لچ ټول جوړ غوسات من بیاست شرا لاست ول سم چورګی و ول سم واسطه لازم نن یو نوی موضوع شروع کو. په دا سفر کې کومه مجلتاسی به شمزی حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شب به شمزی لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په 8 فایلمونو باندې ویشل شوی دی چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلانو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدنو فایلم، د اغزی پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دغه کم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وایي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې ډېر پیچلي جوړښتونه لري چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 800 متره پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف دولونه لري. په دې کې رازو د دې ټول دولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې لکه جورو چې دی، جورو چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاو وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولستس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي د دې وجود چې دی نرم او پوستي او دی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دوه اړخیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او دا نازک غشا چې د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو د پاره یا هم د شکار کولو د پاره په خوله کې اریته ورته جوړښت لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دی کم اطراح چې ده هغه د مثال کم عصبي سیستمون دی ټول چې دی و منتل ته خلاص دي او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي د دې ځنې کم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښه مثال پښه چې دی په سر کې دي او غیبه یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري همدارنګه دغه کم چې په سمندرونو کې شغل ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دوی څه کوي خپل تنفس کوي او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري همدارنګه دوی د عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري او همدارنګه د شلو بویولو لمسې لیدلو توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې څه شي وکړي مثال یو شی لمس کولای شي دغه بوی وکولای شي یعنی دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري چې رازو د دوی ډولونه چې دی د غوس خې یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی د هغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهرنۍ برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي تازو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول تور ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي ورپسې رازو حلزون چې دی حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه شکلونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړې شکرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاته دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دی د دوی په شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی ارې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د حضون ډېری نوي چې دی هغه لک د غوږې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د حضو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي ورپسې رازو دو پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دو پلی یا بای وولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دو پلی دی رازو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسته پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډینس څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه د داخل اضافي مواد ورسه دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلیر جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي دا زو د پسته بدن او اهمیت وای پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایي امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډن د ایډن د لور لعمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلې چې د چې ملغلل له جوړې دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو دانو په دغه وسخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حلزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندي موجودات دغه کې زیان رسي، لکه حلزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی، یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپیریال اقتصادي پلوه زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو. کلی را بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی، یعنی د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم، او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چنجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه، ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي. او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي، ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی، او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبوي او همدارنګه د ژوندي موجوداتو وچېدو څخه مخنیوی کوي. نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دي، او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کوم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري. او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسېږي، او بیرته زړه ته وینه رسېدل هم دغه رقم سر ته رسېږي. یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دوی تنفس چې دی، دوی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس کوي. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي، دا نفریدا یوه جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي. او همدارنګه د دوی کوم عمومي خالیګا چې ده هغه ویني څخه اخلي او مستقیم بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یوه جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د څکلو، لیدلو او نور کارون د پاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې په شه ډول سره سر خلاصوي اوسې، موږ او تاسي ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې بیا د خیر سره د دې هغه پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاسته بدن یا ملسکا فایلم وپېژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې. راځو د دغه فایلمو وروسته چې بیا دې کلاس په ځینو کې چې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. انشاءالله چې کوم موضوعات وویل هغه هم د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو اوسې. کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې دي په ښه ډول سره وکړي. کوم موضوعات چې ویل کېږي خپل مطالعه د نور زیاتولو دپاره کتابونو ته او نورو مثال د انټرنیټ له لارې کولی شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي، ترڅو د دوی هغه راتلونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې مسات خلاص په هغو مدستي سات خلاصېږي. او د دوی کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهېږي. په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د پاسته بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي او همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او دریمه آخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې وخت کې ټوله جوړو غوښتل من بیا شرح لاس د ولسم ټولګي و یو لسم لوسته. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. هم درنګه د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره د فعالیت سره رسېږي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه څخه بحث کوي او کم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپږمې صفې څخه تر څلور شپږمې صفې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، جنریټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کم فعالیتونه سرته رسیږم. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې ده هغه ته سوما هم ویل کېږي. او د دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین اورګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این ای ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې ده د حجرې مایعاتو برخه ده چې ټول اورګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې اورګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي. او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکښې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه با د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو، دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ټرانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاو کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال دا یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښ دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوښ په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوښل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لیږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د ډنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونه ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنولکي نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اورېدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی ډنډرایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي.
نه او د هيسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي زنګړی جوړشتونه دي چې د زنګړو محرکات لکه رڼا غاش فشار یا تودوخه په وړاندې حساس دي چې د دې په مقابل کې د دې عکس العمل ښکار کوي هيسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی د چکم محرک راځي د عکس العمل لامل کېږي هغه په دې پاسته احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونو برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي ورپسې راځو حرکي نیورونونه حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځان دی سرته رسول چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه دندرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي یعنې کوم غده چې کوم مواد تولیدي هورمونونه تولیدي هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي مثال د سیګنال انتقالي د عضلاتو انقباض دي همدارنګه غبرګون ورکول دي ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس معلومیږي چې د دې عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلي لرونکی دی او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او د مختر سی کله چې هلته تعبیر کړل سو د دوغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نشلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکار کوي ورپسې راځو عصبي تنبیه وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نشلوي چې د دې په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي ورپسې راځو سایناپس وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم واغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي یعنی نور خواته نزه دوی چې ډېر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي هغه یو خو د ودې انکشاف سلوک او د نسل ډېرش یا د مثل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي منځته راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په زموږ په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه شکي ثابته ساتي، او بل اساسي دنده چې د بدن څخه د بهر محرکونو په مقابل کې عکس العمل د سرته رسولو لپاره د بدن مجبور کول دي. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چیکیش تولیدېږي او خپل د هدف حجرې ته ځان رسي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده نیورون تعریف کړي او په څو ډوله دي. دویمه پوښتنه ده سایناپس څه ته ویل کېږي واضح کړي، او اخرنۍ پوښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه دي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.